د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رډو د ریسات په خبرونه کې زحمت شیبر ساسو کوربایم د خبرونه چې په منځني صفه 12 شپږنې په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رډو ډاٹ کام کې نیولې شي د دې خبرونه په تخنیکی برخه کې آصف حبیبی را سره مرستندوی دی السلام علیکم تر خبرونو وروسته مولدې خبرو چې د اسلام آباد په غونډه کې راتلونکو نه د طالبانو یو ډله برخه اخلي او د بل ډلې د ګډون خبره لا نه ده تایید شوې لومړی کورنی خبرونه له صادق رښتینی څخه
په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي د دولت زد وسلوالو هغه پلانیشن کړی چې غوښتلې د هلمند زیات سیمې ونیسي په شارجه کې نن د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ لومړۍ شلاوریزه مسابقه کیږي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د زیاتیدونکو کرکټ په اړه ژوره اخواشنی څرګنده کړي په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي د دولت زد وسلوالو هغه پلانیشن کړی چې غوښتلې د هلمند زیات سیمې ونیسي د 215 میوان کلی اردو عمومي کمانډان تورن جنرال محمد موین فقیر وایي وسلوالو غوښتل د خانشین ولسوالۍ د نیولو وروسته مرکز لشکرګاته ځانونه ورسوي او په ځینو دولتي تاسیساتو کې ځای پر ځای شي خو افغان قواوې دغه پلان شن کړ
د دوی رهبری کې نستو تاسو ټول دا سانه ولیدا او دغه مخام شپږ بجې خودلې و چې موږ به ولاړ شو هر چاته تقسیمات وکړه چې ته به دی پلاني نقطه کې ځای په ځای کېږي او ته به بانک کې ځای په ځای کېږي او ته ولایت کې او ته دې ځایو کې دا خو تاسو په خپل باندې ولیدا چې غار زوګانو نه تنه چې یو نوک قدر ته ځای وننه و بلکې د خاورو سره خاورې شوي
شغلی فقیر چې په بوس هوایي دګر کې خبري اعلان ته خبري کولې په مارجه ولسوالۍ کې سوي په ځی عملیات بریالي وبلل او ویل په دغه عملیات کې ګڼ وسلوال وجل سوي دي د ویل چې تر مارجه ورسته به په سنگین ولسوالۍ کې هم په ځی عملیات پیل سي افغان ولسمشر د امریکا د مشرانو جرګې له وای حد سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د افغان کوو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وکړه د جمهور ریاست د مطبعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې لرئیس باب کارګر سره په ار کې وکتل شاغلي کارګر د امریکا د مشرانو جرګې د یو ایحات په مشرۍ افغانستان ته تللی دواړو لورو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو پر پراختیا هم خبري کړي اعلامیه وایي ولسمشر په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پر ګډو او تعهدونو ولاړې دي محمد اشرف غنی توریزم سیمایز او نړیوال خطر ګڼلې او د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمه او نړۍ د همکارۍ غوښتنه کړې په شارجه کې نن د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ لومړۍ شلاوریزه مسابقه کیږي دغه مسابقه د افغانستان پر وخت اتنیمه بجې پیلېږي د کرکټ بورډ ویان پریدون هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري
اخیراً برخی از مسئولین ارشد محلی که در ولایت‌های ناامن کارکردهای دولت را مورد انتقاد قرار دادند با دستور افراد بلند رتبه دولتی از کار برکنار گردیدند و ما این نور
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري
نن شپه افغان کرکټ ټیم د بلد د زمري ټولا د خپل لوري شلې د لوبه سره کوي او د شلې د لوبه لپاره افغان کرکټ ټیم د لوبه چې ټول نه ویل تر څو دغه سمې کې هم بریا تر لاسه کړي خو هیله دي نو چې افغانستان به د مې نومه د جنوري په لسمه نه تر سره کوي او د جنوري په یو لسمه نه ته افغان کرکټ ټیم د لوبه هیواد سره ستنيږي
افغانستان له دغه هیواد څخه چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري د 50 اور مسابقو 13 لړۍ وګټل له دغه لړۍ ورسته افغانستان د نړۍ په لسو غوره ټیمونو کې حساب سو د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ په دویم شلاوریزه مسابقه کې د چې د یکشنبه پر ورځ د تر سره بسی د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې انجمن له حکومت په ځانګړي توګه ولسمشر څخه غواړي چې د غزنی او هلمند د برطرفسو مرستيال والیانو قضیه وڅېړي د دغه انجمن رئیس فریدون فیدایی وایي چې البته فیدایی پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې د حکومت دغه جکپوړي چارواکي چې د والیانو مرستيالان دي دوغه پر به طرفه انتقاد وکړ
اخیراً برخی از مسئولین ارشد محلی که در ولایت‌های ناامن کارکردهای دولت را مورد انتقاد قرار دادند با دستور افراد بلند رتبه دولتی
پا په ورستی کې ځینی سیمیز مهم مسولین چې په نام نه ولایتونو کې یې کار کړو او د حکومت پر اجراتو انتقادونه کول د لوړپوړو دولتي چارواکو لخوا برطرفه سوي. موږ د حکومتي کسانو لخوا د دا ډول کړنه د بیان لازادي او دیموکراتیکو ارزښتونو ښکاره اثر غړونه ګنو. دا په داسې حال کې ده چې حکومت تیرونی د غزنی او هلمند ولایتونو مرستیال والیان د هغو لیکونو له امله چې پر خپل فیسبوک پاڼه یې کړې وې له دندو لیرې کړي دي. په کابل او شاوخوا سیمو کې شیبه مخکې زلزله وسوه. د دې زلزلې له کبله د اوښتې مالی او ځاني زیان په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکول سوی. تر دې مخکې هم څو څو واره د زلزلې ټکانونه چې تر ډېره مرکز په بدخشان کې وو، افغانستان او د سیمې د هیوادونو ځینې برخې لړزولې وې. بهرني خبرونه د سالم احمد صالح سره.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د زیاتیدونکو کړکیچ په اړه ژوره خوښنی څرګنده کړه. شریف له ریاض او تهران غوښتنه وکړه چې خپل اختلافات په سولیز ډول حل کړي. د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره تر کتنې وروسته په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د قهرجنو مظاهرچیانو حمله وغندله. په پاکستان کې چې د ایران همسرحد هیواد ګڼ شیعهګان ژوند کوي، اسلام آباد د داخلي فرقوي کړکیچ د مخنیوي لپاره هڅه کړې چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په ولاړ سو اختلافاتو کې طرفونه نیسي او انډول وساتي. له دې سره هم هاله پاکستان هڅه کوي ایران او سعودي عربستان سره خپلې اړیکې انرژي ته د خپلې اړتیا له کبله غشتلې کړي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ زیاتیدونکو کړکیچ د سپورت ټګر ته هم رسیدلې ده. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون وایي د امنیتي اندیشنو په وجه په ایران کې په مسابقو کې برخه نه اخلي. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون پرون ویل په تهران کې د دوی پر سفارت لږ برید وروسته د فوټبال د آسیایي فدراسیون له مسؤلانو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پلان سوي لوبي په نورو به طرفه هیوادونو کې ترسره کړي. اخو بعد ایران د فوټبال فدراسیون یو چارواکي د سعودي عربستان د فیصله غندلې او ویلې چې د فوټبال په ډګر کې سیاست ځای نه لري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ پر روانه جنوري او راتلونکي فبروري میاشت کې د فوټبال سیالي پلان سوي دي. د عراق غړي قمندانۍ چارواکو پرون ویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش وایند ابو محمد ال عدناني د عراق په لویدیز ولایت انبار کې په یو هوایي حمله کې ټپي شوی دی. دغه قمندانۍ وایي ال عدناني چې د داعش یو مهم تبلیغ کوونکی دی او د دې ډلې د اوسني مشر ابو بکر البغدادي ممکنه ځایناستی ګڼل کیږي. څوره د مخکې تر دې چې په عراق کې د داعش مهم مرکز موصول ته انتقال سي، په هغه برید کې د ټپي کېدو له کبله یې زیاتوي نه ځای کړی ده. په همدې حال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف ادعا کوي چې د تیر اونۍ په جریان کې په هوایي بریدونو کې د عراق د بروانه شارګوټي په شاوخوا کې د اسلامي دولت ډلې تر سلو زیات جنګیالي وژلې دي. ائتلاف وایي دغه حملو هدف دا و چې د عراق له پوځ سره مرسته وسي څو حادثه شار ته نږدې د سختریزو وسلوالو حملې شنډې کړي. او یو اوزبک ټبره کډوال شهید امریکا پر پوځي اکاډمي د بریدونو د پلان په تور 25 کاله په بند کې تیر کړی دی. به وروسته خپل اصلي هواد یعنی اوزبکستان ته اخراج کړی سي. د امریکا یو قاضي پرون دغه حکم ورکړ. د فضل الدین قربانوف په باب په حکم کې د امریکا یو قاضي ایډوارد لوج ویلي قربانوف غوښتل په امریکا کې جهاد وکړي. په پام کې لرل په امریکا کې به می 14 وکړي او په دې توګه د سپتمبر د 11 د بریدونو غونډي یو پیغام ورکړي. قربانوف چې په روسي ژبه خبري کوي او د لارې موټر چلوونکی دی په 2000 نه هم میلادي کال کې له ازبکستان څخه ووت.
اوس چې راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوري. افغان ځواکونه د هلمند د مارجې ولسوالۍ تر نیول وروسته د سنگین لور ته روان شوي.
دښمن دې په دې خه خبر شي چې په سنگین کې دم نه پرېګدم او ډېر زر به دا واسطا سو واوري.
را روانونه په اسلام آباد کې د سولې خبري کې شي. په دې غونډه کې د سیاسي چارو کتونکو احمد سعیدی هم برخه اخلي. د ازادي رډو ته وویل
محمد رسول هغه څو چې په بعد شرایط د افغانستان سره مذاکره او شغدل کې طالبان جوړ شي.
تروسه معلومه نه ده چې د ملا اختر محمد منصور ډله هم په دې خبرو کې ګډون کوي کنه. خو وړاندې به واوري چې د ملا اختر محمد منصور ډلې له قیادي شورا دوه غړي لري کړي دي. په دې خبرونه کې مو د نورستان د شزو له شاخه کارونو هم خبرو.
د پټو کارونه کوي او دغه راوړو لرګي راوړو پټې کوټول دا شي کوونو دی بزی ساتي او وا ساتي.
دا ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. افغان ځواکونه د هلمند د سنگین ولسوالي شاوخوا ته رسیدلي او غواړي چې دا ولسوالي له طالبانو بیرته ونیسي. دغو ځواکونو په وروستیو کې د مرجع ولسوالي له طالبانو ونیوله. پوځي چارواکي وایي چې له دوی سره مشکوک تروریستان او د مخدر موادو کاروباریان په جګړې کې ښکیل دي. له هلمند زموږ خبریال الیاس دایی راپور لري.
سره له دې چې د هلمند په ډیرو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، په دې ولایت کې د 215 میوان کل اردو مشر تورن جنرال محمد مین فکر وایي د وسلوالو هغه پلان شنډ کړی دی چې غوښتل یې د هلمند ډیرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد مین فکر چې د بوس په هوایي ډګر کې خبریالانو ته خبرې کولې، د مرجع عملیات بریالي وبلل او په ترڅ کې یې ګڼو وسلوالو ته د مرګ ژوبلې داړولو ادعا وکړه. د کل اردو مشر وویل وسلوالو غوښتل د خانشین تر نیولو وروسته لشکرګاه ته ننوځي او په یو شمېر دولتي تعمیرونو کې ځای په ځای شي، خو افغان ځواکونو د دوی دغه پلان شنډ کړی دی.
هغه پلان او مفکوره چې څلور شپته ورځې مخکې دښمن لرل او راغله په خانشین کې د دوی رهبری کېناست او تاسو ټولو دا سانه ولیده او دغه ماخام شپږ بجې خودلې وې چې موږ به ولاړ شو هر چاته تقسیمات وکړه چې ته به د پلاني نقطه کې ځای په ځای کېږي او ته به بانک کې ځای په ځای کېږي او ته ولایت کې او ته دې ځایو کې. دا خو تاسو په خپله باندې ولیده چې هغه ارزوګانو یې نه تنها چې یو نوک قدر ته ځای وننې و بلکې د خاورو سره خاورې شوې او تعداد لاړ هغه ارمان یې وړو هغه ته ګورستان ته.
د 215 میوان کل اردو رئیس په داسې حال کې د وسلوالو د وستر پلان د شنډولو خبر ورکوي چې اوس مساکلا او نوزاد ولسوالي د وسلوالو په ولکه کې دي او په مرجع سنگین، ندالی او نارسراج ولسوالیو کې سخت جګړې روانې دي. تورن جنرال محمد معین فکر وویل دمګړې اولتون هغه سیمو ته ورکړي دي چې د وسلوالو هډې او پټنځایونه دي. هغه وویل تر مرجع وروسته به ډیر ژر په سنگین ولسوالۍ کې عملیات پیل کوي
او دوی هره ثانیه په یو موقعیت کې لس دقیقې نه اوسیږي. تاسو د مرجع عملیات ول دی چې د مرجع عملیات په ډیره موافقانه توګه باندې سرته ولاړه. زه بیرته تر لاسه پورې روړم، نه تنها د مرجع نقاط دښمن دې په دې ښه خبر شي چې په سنگین کې دم نه پرېږدم او ډیر زر به دا آواز تاسو واورئ.
تورن جنرال محمد مین فکر زیاته کړه سنگین ته د عملیاتو اړوند ټول امکانات رسیدلي دي. هغه وویل پولیس او ملي اردو په مرجع کې د چړنیزو عملیاتو او تلاشیو په کارونو بوخت دي. د زیاته کړه هلمند پراخه جغرافیه لري، کافي سرتیرو ته اړتیا شته او دلته د بهرنیو استخباراتي ادارو په شمول د نشي توکو قاچاقبر او وسلوال جګړه کوي چې امنیتي ځواکونه په ضد جنگ ته آمادګي لري.
پراپور کې مو واوریدل چې افغان پوځي چارواکي وایي چې د هلمند د مرجع ولسوالي شاوخوا تصفیه عملیات دوام لري او دوی به ډیر ژر د سنگین ولسوالي له طالبانو تصفیه کړي. لوی خبرتیا وروسته د اسلام آباد د غونډې لوی غډون کوونکی احمد سیدی سره شخېدلای ما چې د وایي د طالبانو یو ډله به د اسلام آباد په غونډه کې برخه واخلي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د څلور اړخیزه غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په لور لومړی ګام ګڼل کیږي. رویټرز سشنس په حواله د طالبان یو شمیر مهم قومندانانو داسې اشاره کړې دي چې شیخ خپل استازي له حکومت سره د سولې په دې بهیر کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته واستوي، خو البته تر اوسه پورې رسمن طالبانو اعلان نه دی کړی چې د دوی کوم استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي. افغان لوري هم دا نه دی ویلي چې طالبان به په دې غونډه کې برخه اخلي، خو دا خبره رد کړې هم نه ده چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. تر خبرونې مخکې له احمد سیدی سره په دې ارتباط خبري وکړي. احمد سیدی هغه څوک دی چې د اسلام آباد په غونډه کې د پخپل غډون کوي. له دې څخه مې دا پوښتنه وکړه چې د افغان لوري اجنډا څه ده؟
اصل په اسلام آباد کې له یو افته کې دوه دلی، یو د چې محترم حکمت کرځي مې سیاسي دی د حکومتي مذاکرې لري، یانو ان نه نه پاره چې زته کې یو محترم جاوید کوستانی دی، عباس نویان دی او شیر محمد کریمی دی، ناطقی دی، پرپتین حلال دی، مونگ هم روانی و پلوی افته که جامعه مدنی و خلق پر نماندگی مونگ هم وقت مذاکره لد. پدی وقت لاغ معلومات دلرم محمد رسول حاضر سوی چی تا بعد شرایط که به افغانستان سر مذاکره مو که غدالی که طالبان دیده خوی در اوست طرق وقتی پوری که منصور سرنوشت معلوم نیست، یعنی مرا و جونده معلوم نیست که اگه داری
راپورونه وایي چې ځینې طالبان شایي په دې خبرو کې برخه وانخلي، لکه څرنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه چې د ملا منصور برخلیک معلوم نه دی. نو که دغه مخالفتونه وي، کابل به څه کوي؟
اصلا زموږ نظر حکومت ته خو د جسلاني زموږ سر دغه مذاکرات چې فراغ نه وي، یعنی ټول متقاسم دی، ټول متقاسم دی، لکه د حقانی، طالبان، حزب اسلامي او نور داره تپلي پیکشترک ونی کی د رسول ګروپ یا د بل چا د ګروپ نتیجه جنگ د ختمولو لپاره نتیجه نه ورکوي. بهتر دا ده چې دغه مذاکرات همه جانبي وي، فراگیر وي، ټول ډلې پکې شامل وي، نه یو ډلې.
د افغانستان جمهور رئیس مخکې د آسیا زړه په کانفرنس کې دا خبره کړې وه که چیرته کوم طالبان په دې خبرو کې برخه نه اخلي، نو له پاکستانه به وغواړي د امریکا او د چین د فشار تر لاندې سي دغه طالبان وځپي. آیا تاسو فکر کوئ که چیرته کوم طالبان په دې خبرو کې برخه وانه اخلي، پاکستان به لاس پکار شي؟
ما باور درم چې مخکې ما له خبره کړې چې پاکستان د بیل ملي فشار پاکستان ته دی وختو کې وارد دي. پاکستان په خپل سیاستو باندې نو کې تغییر ورکړی، اما په ستراتیژي باندې تر اوسه تغییر نه دی ورکړی. تر هغه وخت پورې چې د افغانستان په مقابل کې پاکستانیان په خپل ستراتیژي، یعنی عمده ستراتیژي، تغییر وارد نه کړي، دغه مذاکرات نه شي نتیجه نهایي، یعنی افغانان د صلح خواهند.
فکر نه کوي چې په دې خبرو کې به د چین او امریکا استازي هم پر پاکستان یو ډول فشار راولي، لکه څنګه چې تاسو وایئ ستراتیژي نه ده بدل کړې او پاکستان مجبور شي چې خپل ستراتیژي بدل کړي؟
اصلا د چین او د امریکا خبرې بل ده، ځکه چې زه تاسو ته کوم هغه خبر دراله چې دغه دواړه مملکتونه به په دغه مذاکراتو کې ضمانت وکړي چې څوک تخلف نه کړي، یعنی پاکستان به تخلف نه کړي، افغانستان، یعنی دغه مملکتونه به ضمانت وکړي. اما زه تر اوسه چې ګورم، ما دوه درې کړه چې پاکستان سره مذاکره کړي، تر اوسه د پاکستانیانو استراتیجی، یعنی در سیاستی فیصلی دی، موسومی دی، تکتیکی دی، من اون که استراتیجی تا پا سیاست باندی ضرورت درو، یعنی تقریبا رمی دی پاکستان مذاکره کهی، بیان بل مذاکره کهی تر بحار پوری، تر پسرلی پوری، بیان پا پسرلی گوری که در افغانستان دولت مضبوط تا و قوی و پشتوانه جهانی در نظر خرق مذاکره چی نسو بیان آخه پخاره جنگ.
نو سیدی صاحب، ده حال لارت سده، یعنی افغانستان باید څه ډول پیشنهاد په دې چار جانبه غونډه کې وکړي چې نړیوال هم دې ته قانع کړي او پاکستان هم او په افغانستان کې سوله ټینګ شي؟
دا خبره نه ما تکراری نه شي. تر هغه وخت پورې چې د افغانستان حکومت وعده کوي د جنگ او د سولې لپاره یو اجماع ملي ایجاد نه کړي، پروست یو تفاهم یا اجماع منطقي ایجاد کړي تر فشار د پاکستان فشار لپاره، یعنی یو اجماع فرامنطقي. تر هغه وخت پورې دغه اجماع افغاني، اجماع منطقوي، اجماع فرا منطقوي ایجاد نشي. په داسې دوه درې ورځو کې مذاکره کول بیا چا سره کېناستل دا ټول مشکل دغه فرض کوم موږ د مولانا رسول سره جوړ، فرضاً د اختر محمد منصور سره جوړ، حزب اسلامي به څه کړو، داعش به څه کړو، ګروه افغاني به څه کړو، لشکر طیبه به څه کړو، صفای صحابه به څه کړو، ارکانکل مجاهدین به څه کړو، نور دارو کتلي. دا یو عمومي مشکل ده. تر هغه وخت کوم چې اجماع ایجاد نشي، زه پکې باورمن نه یم چې موږ پکې داسې موثر ګام به واخلو چې د افغانستان خلکو آرام.
له سیدی صاحب څخه مننه. د وویل چې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله به د اسلام آباد په غونډه کې برخه واخلي، خو د ملا اختر محمد منصور د ډلې په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي چې ګډون کوي او کنه کوي. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په ترڅ کې ملا اختر محمد منصور یا ټپي شوی او یا هم وژل شوی دی، خو د یو تازه خبر له مخې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې له خپلې قیادي شورا دوه مهم طالب مشران لري کړي دي. د دې موضوع جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
پاکستانی رسنۍ وایي د اختر محمد منصور په مشرۍ د افغان طالبانو ډلې د خپلې رهبرۍ له شورا څخه دوه مهم طالب مشران لیستلي دي. د اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور پر اساس د کوټې شورا د طالبانو دوه مشران ملا عبدالرزاق او ملا حسن رحماني په دې خاطر ایستلي چې د ملا اختر محمد منصور مشري نه منله. ملا عبدالرزاق د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کورنیو چارو وزیر او ملا حسن رحماني د کندهار والي و. اکسپرس تریبیون وایي چې دوی دواړه تیر کال د طالبانو په هغه مرکه چې پلاوی کې شامل ول چې د چین په اورومچی شار کې د افغانستان د حکومت له پلاوی سره وکتل. د تیر میلادي کال په جولای کې وروسته لدی چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر مړینه تایید شوه، ملا اختر محمد منصور چې تر هغه وخته د طالبانو د ډلې مرستیالو مشر اعلان شو. خو د ملا عبدالرزاق او ملا حسن رحماني په شمول د طالبانو د کوټې د شورا یو شمېر غړي او ځینې قومندانانو د منصور له مشرۍ سره مخالفت وکړ. دوی وروسته ملا محمد رسول اخوند خپل مشر وټاکه. اکسپریس ټریبیون وای د طالبانو یو مشر چې نه یې غوښتل نو مخپور شي وویل د دې لپاره چې رزاق او رحماني له امیرالمؤمنین سره بیعت نه دی اعلان کړی له رهبری شورا څخه وایستل شول. د همدارز وویل چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د مشرتابه په شورا کې شامل کړی شوی. د ملا عمر رور ملا عبدالمنان ته په سیاسي کمیسیون کې مسؤلیت سپارل شوی دی. دوی دواړو په پیل کې د ملا اختر محمد منصور له مشر سره مخالفت کړی وو. د دوی د مخالفت په نتیجه کې په زابل، فراه او هرات ولایتونو کې د دواړو ډلو ترمنځ سختي او خونړۍ نښتې وشوې او دا هم ویل کېږي چې ملا اختر محمد منصور د همدغو اختلافاتو په لړ کې د خپلو مخالفانو له لوري سخت ټپي شوی یا وژل شوی دی. اکسپریس ټریبیون رسپانه هم وایي داسې شواهد نشته چې وشي ملا اختر محمد منصور ژوندی دی. د مشهید مخالف ډلی وایند او مرسیال ملا عبدالمنان نیازی وای چې ملا اختر محمد منصور وشل شوی دی.
بالکل سلسله کې موږ د معلومات سره مستعده د ایران د استخباراتو د خاصه د وسیږي چې دا سره مرد او توس واری لکه درې کاله چې بلا صفه په مرګ موږ وګولو
له دې سره سره چې د منصور د ژوند او مرګ په اړه شکونه څرګندېږي دو نورو طالب مشرانو هڅه پیل کړې چې له هغو قومندانانو او طالب مشرانو سره خبرې وکړي چې لا هم د منصور د مشرتابه مخالفت کوي. ملا متی اولا چې په ملا نانی مشهور دی او ملا ترابی چې د طالبانو د واکمنۍ په محل د عدلي وزیرو غوړي چې له ملا عبدالقیوم زاکر سره خبرې وکړي. زاکر چې په جنوب کې د طالبانو تر ټولو لوی قومندان ګڼل کیږي له منصور سره د اختلاف لکبله د تیر کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د پوځي کمیسون له مشرې لری کړی شو.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبید به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی په افغانستان که مداخلتونی شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی راڈیو نواره.
ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږ نیمه د سهار لوو د ماشام تر وجو پورې خبريشي او په همدې سپو د ماشام لوو د سهار تر وجو پورې آشنا رادیو اوریدل شي. د ازادي رادیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته تر دونی مو بجو مخ کې چې په دونی مو بجې لند خبرونه لرو تر هغه مخ کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس ولولو. اوس په نورستان ته مخ کړو. نور د پونورستان کې شزي د نړۍ د پرمختللو ولسونو د شزو په څیر د کرکېلې کارونه کوي او ډول ډول شاقه کارونه تر سره کوي، خو په نورستان کې ټکنالوژي نشته، برېښنا نشته، څو دا شاقه کارونه په اسانه تر سره شي. له سیمې زموږ خبريال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو خزي وای دوی ته د کورونو د کارونو او د ماشومانو پاللو سربیره د کرکلی جرندی غرونو څخه د خاص راوړل او نور درانه کارونه ورپغاړه دي.
زمانم سمایا وا ما قدیم کیسه د پټو کارونه کوي او دغه راوړو لرګي راوړو جرند او پټه کو ټول دا شي کو کوونو دی بزی ساتي او وا ساتي.
نورستانی میرمنی وای د اسلام مقدس دین خزو ته ډیر حقوق ورکړي، خو په نورستان کې تر اوسه اړوندو مسؤلینو او دینی عالمانو د میرمنو د حقوقو په اړه خلکو ته لازم معلومات نه دی ورکړي، نو ځکه خزي د خپلو حقا اسلامي حقوقو به برخې دي. په نورستان کې د خزو چارو رئیس میرمن زاهده فیضان ازادي رادیو ته ویل په رښتیا هم چې په نورستان کې خزي لخپل حق حقوق محرومي دي او کومې پروژې چې په مرکز کابل او نور ولایتونو کې د خزو د حقوقو د عامه پوهاونې پاړه تر سره کیږي د دوی په ولایت کې درک نه لګيږي. یوازې هغه مؤسسي نورستان ته ورزي چې په نور زینو کې نه چلیږي.
خاص پروګرامونه چې د خزو په درد خوري او خزي خود کفاشي او خزو ته کاری زمينه مسايي چې او خزي د خپل حقوق ما برخمن شنو دغه سي پروګرامونه تر اوسه پورې نه دي پلار اچي او شوي دا چې واړو واړو ورڅخه په نتي اورځنه او دورځنه کمپاینونه تم مؤسسي کم ځای کې ونه چلیږي نو بیا راځي نورستان ته په کونج کې خپل کار او فعالیت تر سره کړي لاسي.
هغي ول په نور ولایتونو کې د خزو د اقتصاد د پیوړتیا د پاره بیلابیل پروګرامونه تر سره کیږي خو نورستان کې اوس هم خزي ډیر ستونز سره مخ دي.
د څلکه څنګه چې نور ولایتونو کې کار کیږي د مرغداري د باغداري د زراعت په برخه کې د حرفوي زده کړو قالین باسي دا پروګرامونه تر اوسه پورې انسان کې نه پلار نه دا چول شوی چې خو دا غدیار لسکاله کې د ښار
زاهده فیضان له مرکزی دولت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په نورستان کې د خزو د ژوند خوالی په خاطر د حرفوي زده کړو او نور اوږدمهاله کورسونه جوړ کړي.
لکه څنګه چې ننګرهار کې کونړ کې لغمان کې نور ولایتونو کې د خزو لپاره سہولتونه برابرېږي د زراعت په برخه کې دغه د مالداري په برخه کې داسې د حرفوي زده کړې پروګرامونه د نورستان هم یو ولایت په نظر کې ونیول شي د نورستان خزو ته د نورستان شاګردار ماشومان ته د نورستان په مختلفو امراضونو باندې اخته او خویندو ته باید دیو ته توجه
کې او دیو ته زمينه مسايد. نورستان هغه ولایت ته چې خلک په لوړو غرونو او لری پرتو سیمو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. خزي او سړی اوس هم د ژوند لډیرو مهمو اسانتیاو به برخي دي.
د نورستان د شزو د سونزو پاړه مو د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور اوریده. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان ستره محکمه وای چې د کابل په شزینه زندان کې به د محکوم شویو او تورونو شزو قضیه په جدي توګه وڅېړل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
قاری هستخان تندر له هلمند لیکي کچرت طالبان د اسلام آباد په غونډه کې ګډون وکړي موشبه مننه وکړو. نور محمد حقیار له هلمند لیکي کده سولې خبرې د مولا اختر محمد منصور لډل سره ونی شي سولې به ناممکن شي. عبدالرحمن لیکي د افغانستان د حکومت دا پروګرام چې هغه طالبان به پاکستان په خپل خاوره کې ځپي چې د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي ډېره ښه ستراتیژي ده. زهین له کندهار لیکي خدای پاک دې د سولې روانې خبرې او هڅې بریالۍ کړي. عبدالله سروري له الشنګه د لغمان له الشنګه لیکي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ستري بریا مبارکي ټولو افغانانو ته خصوصا د الشنګ قهرمان ولسته ورکوم. د بیا وړاندې لیکي هیله ده چې له دې بریا سره په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي. نصر الله د شاجوی له ولسوالی لیکي خدای دې وکړي چې طالبان د اسلام آباد په غونډه کې برخه واخلي. ولی جان له غزنی لیکي طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر شي. قاری محمد مدنی د نورستان له واما پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د کرکټ د ملي ټیم د بریا مبارکي ټولو افغانانو ته ورکوم. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکي د سمکنیو او جانخیلو ولسوالیو ترمن سړک کند کپر دی او چارواکي باید غم وخوري. او غنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ د نننې لوبې پښتنه کړې دا ټاکل شوې ده چې نن په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شلو ورونو لوبه تر سره کړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې تیفایا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وي. د انتخاباتو لپاره د اصلاحاتو لاره وسلو پرته بل هیڅ لاره نشته. او د افغانستان ستره محکمه ژمنه کوي چې د کابل په شزینه زندان کې به د محکوم شویو او تورونو شزو قضیه په جدي توګه وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو دوی بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له صادق رښتینی څخه.
په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي د دولت ضد وسلوالو هغه پلان شن کړی چې غوښتلې د هلمند زیاتی سیمه ونیسي. په شارجه کې نن د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریزه مسابقه کیږي. په کابل او شاوخوا سیمو کې شپه مخکې زلزله وسوه. د دې زلزلې له کبله د اوښتې مالی او ځاني زیان په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکول شوی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د زیاتیدونکو کړکیچ پاړه ژوره خواشینی څرګنده کړي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ زیاتیدونکو کړکیچ د سپورت په ډګر کې د هم رسیدلې. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون وایي د امنیتي اندیښنو په وجه په ایران کې په مسابقو کې برخه نسی اخیستلای. یو ازبک ټبر کډوال فضل الدین قربانوف شاید امریکا پر پوځي اکاډمۍ د بریدونو د پلان په تور 25 کاله په بند کې تیر کړي. دی به ورسته خپل اصلي هیواد یعنی ازبکستان ته اخراج کړل سي. او د عراق ګډي کمانډاني چارواکو پرون ویل چې د اسلامي دولت ډلې یادای شویان ابو محمد الودنانی د عراق په لوېدیز ولایت انبار کې په یو هوایي حمله کې ټپي شوی دی.
تیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو لپاره د اصلاحاتو له راوستلو پرته بله هیڅ لاره نشته. د دې بنسټ مشر تاکید وکړ که د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات را نه وړل شي له ګڼو ستونزو سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست چارواکي وایي حکومت ژمن دی چې د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات راولي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ خبرداري ورکوي چې که د انتخاباتو د کمیسیون لخوا په دې برخه کې په ګوته شوي اصلاحات عملي نه شي په هیواد کې به د انتخاباتو کول ناممکن شي. دا خبره د دې بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې چې د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په لاره کې د ستونزو او خنډونو تر نامه لاندې جوړه شوې وه وکړه. خاغلی ایوبزاده چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي د کمیټې غړی هم دی وویل چې حکومت باید د سیاسي تفاهم سره سم د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات راولي.
اصلاحات یک اصل یک مصلحت ملی است. امروز کی میخواه و کی نمیخواه.
انتخابات یو اصل او یو مصلحت دی. دا چې څوک غواړي او کنه نن یو ملی مصلحت دی او سترګې ترې نشي پټیدلی. اوس مهال د اصلاحاتو له راوستلو پرته بله لار نشته او کنه نو انتخابات به له ستونزو سره مخ شي.
د تاکید وکړ هغه کسان چې د اصلاحاتو خنډ کیږي باید مخې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس تقنینی فرمان په تازه شپو ورځو کې د ملي شورا دواړو جرګو رد کړ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د ملي شورا لخوا د جمهور رئیس د وروستي فرمان له ردېدو سره کوم اقدامات چې د انتخاباتو د قانون په اړه د هر ارګان لخوا شوي غیر قانوني ثابتېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هم ویلي چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. په ورته وخت کې ښاغلی ایوب زاده وایي چې د غوراوي کمیټې د جمهور رئیس د فرمان په اساس کار پیل کړی او د اساسي قانون د 109 درې اتیایمې او 9 اویایمې مادې تر تفسیر پورې به دوام وکړي. د ولسی جرګې د عدلی او تقنین د کمیسیون رئیس محمد عبدو د ولسی جرګې له لورې د جمهور رئیس د تقنینی فرمان ردول غوره اقدام نه بولي او په انتخاباتي سیستم کې پر اصلاحاتو تاکید کوي. سربیره پر دې د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سیاسي ټولنیزو او فرهنګي اړیکو رئیس میاګل وسیق کورنۍ او بهرنۍ ګواښونو ته په کتو سره وایي چې حکومت تصمیم نیولی د انتخاباتو سیستم اصلاح کړي.
یک فضای را ایجاد بکنه که در دور روند واقعا اعتماد مردم.
حکومت ژمن دی چې څنګه وتوانیږي پر احتیاط سره داسې یو فضا رامنځته کړي چې پر دې بهیر خلک باوري کړي. حکومت د اصلاحاتو ته ژمن دی. د اصلاحاتو په نتیجه کې چې کوم انتخابات کیږي وړ کسان به صحنې ته راولي.
همدارنګه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی هم پر اصلاحاتو تاکید کوي او وایي چې په دې برخه کې جمهور رئیس ته یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي. دا بحثونه په داسې حال کې کیږي چې جمهور رئیس په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د اوړي او منی په منځ کې وشي.
د افغانستان ستره محکمه وایي چې د کابل په ښځینه زندان کې به د محکوم شویو او تورونو ښځو قضیې په جدي توګه وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د متهمو ښځو د شکایتونو په اساس د محکوم شویو ښځو د دوسیو د څېړلو په هدف یو فرمان صادر کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ولسمشر د دغه اقدام د هرکلي ترڅنګ وایي چې د دې فرمان له مخې به د زنداني شویو ښځو دوسیې په دقیق ډول ارزیابي شي. له کابله رحمت الله افغان.
د افغانستان ستره محکمه وایي د دې لپاره چې آیا د کابل په خزینه زندان کې په قضایي برخه کې د عدالت اصل ته پام شوی یا خیر هر اړخیزه څېړنه ترسره کیږي. د افغانستان د ستره محکمې رئیس سید یوسف حلیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې هدف یو پلاوی ټاکل شوی او د شنبه په ورځ به په خپل کار پیل وکړي. ښاغلی حلیم وویل د کابل په خزینه زندان کې به د محکوم شویو او تورنو ښځو دوسیې په جدي توګه وڅېړل شي. هغه وایي ولسمشر هدایت کړی انشاءالله که د شنبه په ورځ د ولسمشر حکم موږ ته راورسید موږ پلاوی ټاکلی د زندانیانو دوسیې او همدارنګه هغه شکایتونه چې تورن یې لري هغوی به په جدي ډول وڅېړل شي او بیا به دا موضوع له ولسمشر سره شریکه کړای شي. دا پلاوی وروسته له هغې ټاکل کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د متهمو ښځو د شکایتونو په اساس د محکوم شویو ښځو د دوسیو د څېړلو په هدف یو فرمان صادر کړ. په دې فرمان کې راغلي چې د دوسیو له څېړلو وروسته به د افغانستان ستره محکمه په ټاکلي وخت د معذف شوي هیئت راپور جمهور ریاست ته ارایه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې وړاندې د کابل له خزینه زندان څخه لیدنه وکړه او له زنداني ښځو سره د هغوی د شکایتونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سترې محکمې د معلوماتو په اساس دا فرمان وروسته له هغه صادرېږي چې داسې شکایتونه موجود وو چې د ښځو دوسیې ښې نه څېړل کیږي او ځینې نفوذ لرونکي کسان یې په قضیو کې لاسوهنه کوي. که څه هم د کابل په بادامباغ زندان کې د زنداني شویو ښځو په اړه دقیق ارقام په لاس کې نشته خو دوه کاله وړاندې یاد رقم 230 تنو ته رسیده. یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي په هیواد کې د نورو زندانیانو ترڅنګ د بې عدالتۍ تبعیض آمیزه چلند د زندانیانو دوسیو ته نه پاملرنې څخه ښځینه زندانیان هم مستثنا نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ولسمشر د دې اقدام د هرکلي ترڅنګ وایي چې د یاد فرمان له مخې به د زنداني شویو ښځو دوسیې په دقیق ډول ارزیابي سي. د دې وزارت د اماړیکو او اطلاعاتو رئیس هیلې اعظم نیکزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه زندانیانو د دوسیو د څېړلو په اړه د ولسمشر دستور پر ځای کار وباله. هغه وایي ولسمشر د یو فرمان له مخې سترې محکمې ته د یو پلاوي د ټاکلو لارښوونه کړې. یاد پلاوی به د زنداني شویو ښځو دوسیې څېړي. د یو پر ځای اقدام دی ځکه چې د ښځو اکثر دوسیې ښې نه دي څېړل شوي. که څه هم وزارت په دې برخه کې غوښتنې درلودې یاد فرمان کولی شي چې په دقیق ډول ارزیابي سي. له دې وړاندې یو شمېر ښځینه زندانیانو مدني فعالانو انتقاد کړی و چې د ښځینه زندانیانو دوسیو ته په خپل وخت رسیدګي نه کیږي او په دې برخه کې قوانین په درسته توګه نه پلي کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو د نړۍ او سیمې یو مهم راپور به راواخلو. د یمن حکومت او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف دا خبره ردوي چې ګواکې په یمن کې د ایران پر سفارت حمله کړې ده. ایران وایي چې په سنا کې پر سفارت هوایی برید شوی دی. د سنا اوسیدونکي وایي د سفارت ودانۍ ته زیان نه دی رسیدلی. په همدې حال کې د ترکیې حکومت په انقره کې د ایران سفیر وروسته له هغه احضار کړ چې ایراني مطبوعاتو پر ترکیې اعتراضونه خپاره کړل. اردوغان ویلی چې په سعودي کې د شیعه مشر اعدام د سعودي عربستان کورنۍ مسله ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف او د یمن د بهرنیو چارو وزارت د ایران هغه تورونه رات کړل چې وای د سعودي عربستان الوتکو د یمن په پلازمینه سنا کې د ایران پر سفارت حمله کړې ده. ایران د پنځشنبه په ورځ ویل چې پر سفارت یې د یمن په پلازمینه کې د چهارشنبه په شپه هوایي حمله وسوه. د دغه تور له کبله په سیمه کې د دغو دوو سنی او شیعه قوتونو ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې سوي دي. د سعودي دولتي خبري اژانس اس پی ای له لارې د پنځشنبه په ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې ټینګار سوی چې د سفارت او شاوخوا ساحه کې هیڅ ډول عملیات نه دي کړي. د سنا اوسیدونکو او شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سفارت ودانۍ ته هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی. د سعودي د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د یمن د بهرنیو چارو وزیر هم رد کړه چې د سفارت ودانۍ په نقشه سوی ده. همداراز سبانیو ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت ته یوې سرچینې له خولې ویلي چې په سنا کې د ډیپلوماټیک ماموریت مسؤلیت د حوثي یاغانو پر غاړه دی، ځکه چې سنا د دوی او د دوی د متحدو ځواکونو چې د ولسمشر علي عبدالله صالح پلویان دي په کنټرول کې دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کری پرون په واشنگتن کې یو خبري غونډه ته وویل: مانن سهار د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر جواد ظریف سره زموږ د ګډ جامع عملی پلان په اړه خبري وکړې، او موږ نه یوازې د دې پلان د پلي کولو په اړه خبري وکړې، بلکې د سعودي عربستان سیمې او ایران د روابط په اړه هم خبري وکړې. په همدې حال کې ترکیه د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د ایران سفیر یې احضار کړی چې په ایراني رسنیو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د خبرو په اړه خپل اعتراض څرګند کړی. اردوغان د سعودي عربستان لخوا د شیعه مذهبي عالم او فعال شیخ نمر النمر پر اعدام له اعتراض کولو ډډه کړې وه. له دغه اعدام وروسته په منځني ختیځ کې په شیعه اکثریت سیمو کې د غوسې ډک احساسات راوپارېدل، او لاریون کوونکو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله وکړه. له هغه وروسته د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې پرې شوې. اردوغان د چهارشنبه په ورځ وویل چې د نمر اعدام د سعودي عربستان کورنۍ مسأله وه، او د انقره او ریاض خپلمنځي اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې ښې شوې دي. د ترکیې ولسمشر تیره میاشت ریاض ته سفر هم کړی و. ترکیه او سعودي عربستان چې د اوسیدونکو اکثریت یې سنی دی، د سوریې په اړه یو نظر لري، او دوی باور لري چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې ته د پای ټکی ایښودلو یوازینۍ لاره د ولسمشر بشار الاسد له خپلې دندې ایسته کېدل دي. په همدې حال کې د ایران او ترکیه ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي. ایران او روسیه د اسد یوازینۍ متحد هیوادونه دي.
دا ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د شلو وره لوبه نن د افغانستان په وخت په 2 بجو پیل شي. دا لوبه ټاکل شوې ده چې د افغانستان په وخت د ماخوستن په 8:30 بجې شروع شي. اوس هم فریبا ظاهر د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې دا ونې مهم شته راکړې وي تاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو د خبرې دوه وخت راورسید. په دې ونې کې مو د مختلفو ستونزو په اړه د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه ټلیفوني اړیکې ترلاسه کړې دي، خو تر ډیره زموږ دوستانو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اتلولۍ په اړه د اوریدونکو سره خپلې خوشي شریکې کړې او مبارکي ویلې دي، چې زه هم غواړم تر ستونزو د مخه دغه د خوشي پیغامونو ته ورسو او د افغانستان د کرکټ لوبډلې دغه هڅې او کامیابی له ټولو سره شریکې کو. د خوشي پیغامونو تل لمړیتوب لري، او د زموږ دنده ده چې په شو خبرونو مهرکلی وکړو. نور منځن رو مرزو دغه د خوشي او مبارکۍ پیغامونو ته
الو سلام علیکم. زه اسمت الله فرادی دی تل دی ترپلا دی ټلیفون په لیکو. موږ مهاجرین راټول شوی دی لسای دی وګراتی ډیر خوشاله یو چې افغانستان کرکټ سیریز خپل کو. ګلبدین نائب نادر منلا ټول افغانانو ته دی مبارکي و سلام او احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته خپل مینې ډاګ سلامونه وړاندې کوم، او خاص کر مې وغوړونو ته پیغام دادی چې هغه د پملي لوبډل کې د کرکټ هغه سیالي کوي. دوستانو چې موږ ستاسو د افغانستان غنړیواله لوبه وای والله د کوښنې څخه بیا تر لوی پرې د لوی څخه بیا تر کوښنې پرې په خدای جل جلاله سره دعا او خدای ته په زاریو په دعا وو د الله پاک څخه غواړم تر ورځې پرې د قیامت افغانان سره لوړي او افغانان دې الله په خپل لار باندې برابر کړي او الله دې خپل دین ته جوړ کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه جلال داوری د هلمند ولایت د ریسوزو منطقې څخه تاسو سره اړیکه کیږم د کرکټ د ګټلو مبارکي و ټول افغانانو ته وایم السلام علیکم
السلام علیکم خیال محمد خیرخواهیم د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ نه زه ټول افغانانو ورونو ته د کرکټ د بریا مبارکي وایم او په دې هیله چې دا نور شلوریزې وګټي د خدای په امان
السلام علیکم عبدالحیات خاکساری زه د افغانستان ټول ملت ولستا د کرکټ مبارکي وایم
السلام علیکم زه د لوګر ولایت ازری ولسوالۍ نه داود خبرې کوم ټول افغانستان ته د کرکټ ملي لوبغاړو بریا مبارکي وایم واحد ذریعه د افغانانو د خوشحالۍ همدا کرکټ او سپورټ ده ټولو ته خوشحالي غواړم او فخر پرې کوم په افغانانو او خدای دې کامیاب لري او تل دې افغانستان څنګه باد لږه
السلام علیکم زمان ګول خبرې کوم د لوګر ولایت ازری ولسوالۍ نه ټول افغانستان مسلمانان د کرکټ
بله السلام علیکم چاندر جرم شریکم د جابل ولایت د سوری ولسوالۍ نه د سر کې آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام علیکم تاسو سلامت دی افغانستان د کرکټ لویه اداره ټول افغانستان ملت ته دوی اداره د کرکټ مبارکي وړاندې کوم تاسې مبارکۍ د افغانستان د ملت عام خلکونه وغوښتنه لرم لکه ملي بیرام چې په نړۍ کې ورسي د کرکټ لوبغاړو به دا ورکوو داسې ملي پیرا وغوښتنه لرم بیا هم زړه کوو جګړه د چاته ملي بیرا عما د عام خلکو نه دا غوښتنه ده چې دوی د 2014 کال د سولې امن کال وي
امین محترم دوست لکه چې تاسو د دې بریا په ویاړ په افغانستان کې د سولې او امنیت هیله وکړه مشټول تاسو په دې دعا کې در سره شریک یو او د ټولو افغانانو په ټولو نړۍ کې د تلپاتې سولې غوښتونکو خو د دې ټولو خوشی ترڅنګ لکه څنګه چې مشت تاسو ټولو ته څرګند ده افغانستان او د افغانستان خلک جګړې ځپلې دي که په هر نوم وي د ډزو وسلې او د تورته اصطلاحاتو څخه ستړي سوي دي او نه غواړي په هر نوم نور د ډزو ژغونه ووري د یادونه دي چې ټول افغانان د خوشي د منځلو حق لري او وړي دي خو ځین وخت کسانو چې د دې خوشي په منځلو سره یې امنیتي مقررات او یا د خلکو رواني حالت ته پام نه وکړي او د کرکټ د همدې بریا او تلولۍ له کبله په کابل شهر کې د خوشي هوایي ډزې کړوي د پولیس لخوا د قانون نمراتولو په تور نیول سوی هم دي البته د کابل امنی قماندانۍ د دغو کسانو شمیر 15 ډیر شتنه یادوي په دوی کې په خپل پولیس او د ملي اردو سرتیري هم شامل دي چې خوشي په دزل منځلي او د امنی قماندان په وینا دا کار له وظیفوي مسولیت ورهاخوا یو اقدام ونوزه کې نیول سوی دي زموږ همکار یوسف خان صدران په کابل کې د امنی قماندان عبدالرحمن رحیمی سره په دې اړه مرکه کړې چې دا مرکه هم د مبارکۍ په پیغام پیلېږي د دغو نیول سوی کسانو په اړه مشتاست معلومات راکړي
ملی ټیم افغانستان ته افتخار را په برخه ک قهرمانان سول دیموګه جای لري څو د تاسو د رادیو دی او چپولو طریقم خپل خلکو ته یو ډول ته مبارکي ورکو ولې یو تعداد افراد او اشخاص منګلرل چې په استفاده دي د نومنه دوی وضعیت د خار خلل ک په داسې حال کې چې موږ دوی ته مخته تلویزیونی خبرتیا ورکړی و فیسبوکی خبرتیا ورکړی و په جمعاتو کې دا فایرونه یا دزې څوک د شادیانه د نوم په نوم اونکی چې اذهان مخشوشوي او خلکو ته یو ډار پزړو کې اچوي ځکه دا شرایط دا چې جنجال دا چې تورورستان نور څوک استفاده کوي په سر دی دوی فایرونه وکړل نو دې په خاطر موږ تقریبا د 15 درس کسونی ول وسلو سره کلاشینکو توپانچی او چرایي چې دوی دزې کولې
مناسب دا څه ډول کسان دي ټول ملکی کسان دي کنه څوک پکې شامل دي
زیات ملکی کسان دي چې پرځه کڅوک دي شرکت په نوم چا کار ته خستای بعضی محافظین دي په دې کې د زورواکو محافظین هم ستا او اکثره واسطه دار دي چې د کورو په خلک یې پوسټي به بس خپل سره ډزې شروع کړلې او اردو هم یو دوه کس په کې دي پولیس هم یو دوه کس په کې دي ملي امنیت هم یو دوه کس په کې دي سوی دوی یعنی په مربوطه جزو ته مو کې نو تلی و کورو ته د کورو په منځ کې ډزې کولې
دې کسانو برخلیک بچوي د احمد شاه مسعود ترين کوم تاسو هم داسې کسان نیولې وو نغوی برخلیک شو بلخه
زبا په خپل چوکاټ کې دومره درته وایم سموک پولیسو لایحه د وظایف او محدودیتونه د صلاحیتو معلوم دي مطابق د اغه لایحه د وظایف مونږ ونیول دوسی ورته جوړاو مثلا دوی څو کار کړي استفاده سو کړي دا یا غلطه استفاده کړي دا ل مجوز د کار د صلاحیت اغه صلاح سي دوی مجوز ورته خستای دا ازهان د عامه او د خلکو یې مخشوش کړي د خلکو په زړونو کې ویرو ډار اچولي دا څو موارد دي چې دوی کس د الزامیت کوي چې دغه مواردو په نظر کې نیولو سره او د قانون په نظر کې نیولو سره به موږ دوی ته دوسیه جوړو دوی به ځي عدلي او قضایي ارګانو ته
د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی و چې د هغو کسانو د نیولو په اړه ژغېده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اتلولۍ په خوښیو کې د خپل سرو ډزو له کبله نیول سوي دي د ژمنې سره سم د افغانستان نورو ولایتونو ته ورځو او د هغو دوستانو پیغامونه راخلو چې پر نورو بېلابېلو ستونزو ژغېدلې دي
وعلیکم السلام نور الله د کندهار ولایت خبري سوم د مشکل مدار دی ورو جان مزه مجرسي د سنگند ولسوالي سره تلته و په کندهار ولایت راتي د کوټوي ولسوالي مده ورو دوه نشي ولا کلو شي ما شان یو کړو نن روزانه سره نه معنا بل خواري سره د کار د کاری ده او نن په وطن سره ګرځېدل موږ خپل وطن سره یې لرو دا کنده کار د کاری ده نن سکور نه وځول نور ورور سره یې نه بمبار ټول مشکوټ کورس دوه شي من ته نشي موږ ما شاو وخرو مصر دا نه دا مشکل دي چې مصر دې مرسي وکړي کوم کنه دی السلام علیکم
مسلمانانو د ازادي راځي کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بعد سلام سخه از مش پیغام چې تر مر باندې دی اشرف غنی داسې مستر او ستړي ده چې هغه د امیت کړي اله تر مر برولې دي السلام علیکم
السلام علیکم زه د اولاد رحمان خبرې کوم د شهید عبد الله حسین اور د موږ مکتب کې د سواد او سوادار نوالې میږي خل اوس موږ امتحان دی ورورا خل بس واشتي ګوري د سواد او سوادار نمخي سوادار د سواد نه پسته وي خدای وکي دا پیغام معنا شي کی او د باندې رئیس ما له څنګه خوایي ده دغه مالمان به دغه په دې خبره پوکي والسلام به احترام
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاګیری ولسوالۍ اوسیدونکم په اول قدم کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم په دوهم قدم کې زه د دولت لوړ پوړو چارواکو نه غږ کوم لکه ډاکټر صاحب اشرف غنی ملي دفاع وزیر او مصالح قواو ستر درستیز او داخله وزیر او د ملي امنیت رئیس دغه نه جدن خواهش کوم عرض وتا کوم چې اکثره د دولت وړه او غټ لړپوري چارواکي د نظامی وسایتو نه غلط استفاده کوي چا خخت پکې بار کړی وي چا خپل خزې ماشومان په امیل پکې بار کړی وي چا وروره واده ورا کې رواني کړی وي نظامی وسایتو نه غلط استفاده کوي اندغه وجه ده چې افغانستان نه جوړیږي
السلام علیکم زه د تورخم د لند ریواري ما زه د جلال آباد والی څخه غواړم د کندوزی صاحب څخه چې په مارکو کې دیشي ترافیک نشته دا یو د پلار بند دی دوه ساعته درې ساعته لار بند دی خلاصولو ټول نه چې لار خلاصه کی موږ د رئیس له کوم دال د ترافیک په ځیفه باندې وګماري په جلال آباد کې په هر څو کې اته اته لس لس ځانې والا د رشوت خورلو د پاره او دا یو ترافیک نشي موږ لار خلاصه کی موږ د ډیر بازار کې موږ د رئیس له اجازه ته موږ ترافیک په ځیفه باندې وګماري او ښه
شدیق الله د زابل د ولایت اتبر د ولسوالۍ ستاسو ته زحمت ورکړه د اتبر د ولسوالۍ کې نڅړک پوښتنه نه مکتب ستا کلینیک نه وي اوس کلینیک راغله دغه د وایان کلینیک د ډاکټران خرڅوي دا د حکومت سره څنګه دوه د کارونه دي لا کلینیک نه وي نو مکتب مو سړک د کلینیک خو د ولسوالۍ د درې کال کې مسیره د طالبان د پوسټي ته بازاره اسکار نه شي راشو کېدی دا اوس سره کوم کار په دغه حکومت کې سره کوم غوډه دا د نیو کلینیک راغله دغه د وایز پر اخته دي دا وایي کلینیک اوس څه کوي ته پیدا غوډه نو ډاکټرانو نه دی دي دا رقم کلینیک نه نه دا څنګه نه څولک دا موږ حکومت سره دا خواهش کوم چې د ولس کو سره زموږ د خپل خلک بسر جواب وګوري په کله سره کړه خو کې مکتب راولي کلینیک راجو کې سب نه ور دا رقم نه کوم نه دی ور بازار باندې ور تسکيري راول دي څوک نه څوک نه تسکيري دی کول کی د پوسټو کې نه سي راشو کېدای نه سي د وخت څخه پروک کاريبان دا سي 4 کیلومتر دی نه دی نه دی نه دا
داوود دی دا غاده داوود دی حکومت اداره خو ستا کیږي نو حکومت راځي والسلام
زلتل مول پکندال ولایت کې خدای چې ډاکټر ځان د دو نمبر ډاکټر ځان دی یو ته چورکه یو د سر د درد درته وي بل د پښو د درد درته وي ولاکه پېچ پېزي دا غوړې هندستان چې راغلي دي ډېر ښه ډاکټر ځان دی کېدای چې دا نه دا کندارو خاتم راځي دا غسمور ډېر خوشاله شو.
السلام علیکم دی زادی اوریدونکو ته او دا رنګه د سیاتانی وزیر صاحب ته زما دا هیله ده زه د سخرو د اوسیدونکو عبدالله په نامه خبرې کوم. دغه د مغل خان شفخانه کې ډېر ستونزې دي او دلته زیات پسونه اخلي او زیاتې معاینات زیات سړي ته دي کې باید د دغه سره قانوني چلند وشي. او دارنګه د هغه په نامه یو بل مارکیټ د بسم الله خان په مارکیټ کې هغې ته چې مونږ زنانه بوځو نو هلته هم زیات پسونه اخلي او دواګانې ډېره قیمت وي. نو مونږ دا هیله ده چې د وزارنه چې په دغه خلکو قیدات ولګي مونږ ډېر مشکل خلک یو غریب خلک یو او د زیاتې پیسې خلکو نه اخلي د نورو ځای کې یو قسم ده او دلته بل قسم ده. وسلام.
بلی السلام علیکم زه قدرت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادي راډیو ډیر قدرمنو کارکوونکو ته په درنښت سره ډیر سلامونه وایم او زه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه هیله ارزو لرم چې زما دا پیغام خامخا نشر کړي. زموږ د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ کې عملیات شروع دي. ورور زبر د مشرانو د ټول د حکومت مشرانو سره ارزو لرم چې دا عملیات ست وطن د خلکو لپاره شروع کړي دي او کته ست طالبان لپاره شروع کړي دي. عملیات کده وطن د فارې خوداش مشت وای چې مشت د فارې شروع کړی مرو یو مخ وتر پریو د وطن به تور کو ولار وسیا په پاکستان ته ولار وسیا په ایران ته ولار وسیا په بل ځای ته عربستان ته ولار شو. نو دا رقم خو نه کیږي تر از باندې د طالبان اور کوم او را چې د تفاجزو کې زموږ د کور مشغاچان باټ زموږ شمتانی زموږ کوي زموږ چې په کور کې وی پی سی شي هغه تولې سونه وایو شانه سده او یاده تر توای را یا راسی په سم توګه سره په عملیات وکي وروره د وطن خلک مزيروي تجربه ورکوي ورکه کوي د وطن خلک به هم کار درسره وي. دا اوس موږ پر چا باندې وژوره اخر موږ چا څوک لرو چې د افغانستان او چاته موږ وایي چې موږ هغه مخوري موږ هغه اخر څوک خوري راځي چې د نږدې زموږ د وطن سره لیدنه وکي د خدای لپاره دا راسی وروره دا وویني او زه د پریبا ظاهر خور څه دا په هیله لرم چې ما دا پیغام خامخانه شرکی والسلام په احترام.
زه د هیل منلو څنګه د روسي سره په تاسو سره په تماس کې یم. ما د لته دا غوښتنه ده چې موږ د روسي ته عملیات واسي یې اته موږ د روسي را پاک کړي موږ د دې په آزاد یو د پټنګ جنگونه راو باندې او چې په یوه سره دا غوښتنه چې موږ سره واجی کوي واجی پر ځای کې موږ دا واجی کړی چې معنا وطن او د دولت به جوړوم نه کې جوړا سلام په احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د هیل من ولایت ګرمسیل څخه خبرې کوم. ما دا شه بغنی څخه دا خوایست چې دی ان غازی بخاری ته او برکی بخاری ته ناسې دی د ایلمن په د مظلوم افغانان باندې رحم وکړي ته دی ته وګوره چې دا شان دی ایلمن کې دی د ایلمن پر اساس دی مونږه علاب بنځې سو وګورې ما دا په ځان نه شې دی رمنه مستاسو
ورور ستاسو او د نورو دوستانو ژغونو مو په امانت سره خبر کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونه وخت نور پات رسیدلې دي چې هغه پیغامونه وړاندې زونه په نور خبرونه کې حتما درته خبر وکړو. مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم دا یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو نظر نه ترګندوي او ستاسو دوستانو درغلو ټلیفون اړیکو پر اساس جوړیږي. په دې هیله چې مسولین مو شکایتونه اوریدلې وي او ستونزې مو واریسي تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دریا غم خوږیږي دا تا پتلو منی چې کورم کله چم خوږیږي یوازې زنه يم چې چم خوږیږي